سلامونه او راس مو په خیر په افغانستان کې وخت ما خوستان نه بجی تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکه د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چار وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. په افغانستان کې ترافیکی پیښې تر ډېره مرګ ژوب لاړوي. یوازې د روان کال د لیندۍ په 28مه په 2 جولا ترافیکی پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 څخه زیات کسان مړه او له 600 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنه د اقلیمي بدلون په ملي کنفرانس کې وکړه. تنګزي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% زنګلونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنی کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید و، وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 26مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا په افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د ویروزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته د راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویل چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري کوزینچک وښودل شو چې نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. قدر من اوریدونکو دا خبرې ټولګه له ما فرشتې څخه اکثر اوري. راپورونو په لړ کې به راسره واوري چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک د سیلابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیلابو ملکونو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دوانو حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونه ډیر خلک وژل دي.
تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګ 55 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړ لري.
او تر څنګه د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندیدو نه خلک ستونزې ولري.
زمون کورس جواز لري زمون کورس پرون باندې کړو واشه ټول کورسونه پرون ورستړي دي بیا چې موږ سره وګورو د مخستان مالي کې سره ونیوالي
په دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته تر پای را سره ملوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلی د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیا خدمتونو بې برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ناورین په اړه لا له وړاندې راپورونه هم ورکول شوي وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیداجان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړک هم خراب دی او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی هغه کې وخت نا وخت دوای نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځینو نور ملا بهتر کړي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجه نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپنا لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند مطالب اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکړ راپور ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لنډه دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روحله هم مرته غوښتنه لري.
دا وکړي شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاوي. نو دا خو ډیره بهتره خبره ده، موږ وایو چې دا جوړ کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغه ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کم کړې ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې کڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې به نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 20% کم شوی دی.
ازادي راډیو تلریش ساته له تاسو سره ده.
اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستاني پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن، یعنی د جنوري 15مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نو وسیږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وښي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو له پیل کې وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستاني پولیسو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی چې د جنوري له 15مې وروسته د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان خبره کړې راغلی چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د یونیچار مشر ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه زموږ له سیمې څخه 15-16 کسان ونیول چې تقریبا ټول ځوانان وو. نن سهار 9 بجې د پولیسو موټر مې بیا صادق آباد سیمې ته راغلي وو. هرې خواته ګرځېدل. د افغانانو ډېری دوکانونه بند شوي دي ځکه دوی د پولیسو له ویرې کار ته نشي راوتلی. هره خوا د پولیسو تلاشۍ دي. دا چې ویل شوي د جنوري د میاشتې تر 15 نیټې وروسته د نیولو پروسه نفسې سختېږي. دې خبرې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د اسلام آباد په سوا ګارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
پرون زه په کور کې نه وم. پولیس موږ کور ته راغلي وو چې ځینې پولیس یې هم ورسره وي. د کور په مالک یې ډېر فشار راوړی وو چې سبا دوی حاضر کړ چې موږ راځو. نو ماښامه تر سهار مې خوب ونه کړ. 15 کلنه لور مې څو ځله له خوبه راپاڅېده او چیغه به یې کړه چې هله پولیس راغلل زه چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خوا راځي او وېرېږم چې اوس به مې نیسي او چکوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړي لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستاني حکومت له تیرو 3 میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ تلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي او چانن چهارشنبه په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښتي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندرا په ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنې کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پیښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپکخره د سړې هوا له امله مړه شول. خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی څه څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتوکي هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې 3 ځله مې له پامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمره 15 ماشومان لرم. ټولې ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کېږي. د سونتوکي لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والي ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خوېدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډېره پورې نوروګرام، منډول، واما او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډېرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله د تیر کال نه راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 45 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون کمیسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي و چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې له 315 زرو څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هېواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وسلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو د مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین بیا وایي چې اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه کوي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه ښوونیز مرکزونو شمېر کابو 1400 ته رسیږي او په هر یو مرکز کې تر 100 زیات زده کوونکي د انګریزي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل:
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوو. زمونږ کورس جواز لري. زمونږ کورس پرون بند کړی و، بشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن مو اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه ویل چې مشکل نشته، ټول دې خلاص وي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواد ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده. د څمکنۍ ولسوالۍ د دغه اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جاني خیلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریو ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړ چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوي دي. دا په داسې حال
کېده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکنډي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري، وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته. د زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ وس زمونږ په ویب پاڼې ازادي ډاٹ کام کې هم ولولئ او کولی شئ چې خپل د سیمونه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولی شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د واتساپ شمیره ده 0420230011. دغه شمیره ده، په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې کې یاستی مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدی. د خبرونو په لړ کې مونږ تاسو پیغامونه نشرو او تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو لارې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واوري. وسمورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالی همکاري د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بېوزله کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه د پکتیا مرکز گردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بېوزله کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 100 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې شل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلوم خلکو لپاره، د غریب خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکي مؤسسه مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د خزو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګ بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطي، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطي پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاحي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز پنځه ناحیو کې موږ درلوده.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامې تخوخت یا وای د بیکاره یو نور ستونزه له کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږه مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
شنه ډیر خوشاله یو، ډیر دعاوې کوو، ځکه سخت ډیر سخت کال دا، کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات دي، یخ زیاته کنه. نو دغه مرسته موږ ته ډیره ښه تمامه شوه، خدای دې دوی نه خرابوي. خلک ډیر ژوبل دي، ښه دا یو مرسته موږ ته دومره غلیمت لکه دوه کاله.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي، چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د لو بول ډګره سپورتي خبرونه هم نشر ته چمتو ده. خو ترغه مخ کې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیستا د خبرونو نه ورسته کولای شي دغه سپورتي اونۍ ز خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې د 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي او 109 ټپي شوي دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو او بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. او چا دغه خبر خپل په ټویټر یا ایکس پاڼه کې خپور کړی دی ویل دي چې په دغه لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان بیت هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یوه مطلقه او شرمونکې ناکامي وه. په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. او د بیلاروسیا و دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې چې د ازادي رادیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هواد کې د وور بلولو او یا هم جاسوسي په هڅه تورن کړی وو.
د لوبو له میدانا هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونې کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډي او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ له شنونکو احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12 نیټه خپل 15 کسیز لوبډلې اعلان کړی ده. کرکټ بورډ ویل دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رشتولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمن ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21 نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26 نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28 نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي. د وردا چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوی دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورې په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی دا خو ځینې ځایونو کې زما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې هلکان ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وغږېږو هو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم مجید ځدران چې هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن حصه په کې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی انټرنیشنل کرکټ کې نه و د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټیچین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټي ته کرکټ ته راغلی ده نو هلته هم سړی نه شي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي خو په هر صورت په دې هیله چې مجیب فروغ جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي په دغه سپارټ کې زما په نظر باندې درویش رسودي ضرورت هم و مونږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو درویش لوګ ډېر مونږ په میډل کې تیار کړی ده واغ هلک نه استفاده کول په کار دي بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې زما په نظر باندې دا وکټ دی نو داسې هغه هلک پاور هیټنګ لري سنگل ټو کولای شي نو نسبت ډېر هلکانو ته مونږ چې لندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي زما په نظر باندې درویش خاپ اور خو چانس او افشن او باید مونږ ته استفاده وکړو یو بل نفر ماته چې دی ما په نظر باندې ښکاری چې هغه باید په دې ټیم کې وي هغه دی ما په نظر باندې کریم جنت او کریم جنت ته ډېرې مرګري یا ډېر خلک چې دي کې کریم جنت مینوال نه دي خو هغه غالب کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړي چې هغه پراپر یو پلیئر ده
د خبرورې پورسته برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو
تیاد اورانای
د بلال مرګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانا شو بل د سیګریټ باندې مو وای وهله سیګریټ انس قره قره چر سره خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مستنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی نړیوال شورا د یک شنبه په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي صفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخه ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان د کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم لازادی رو سره په خبرو کې د کرکټ ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړی د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخي افغانستان کې مرده افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمند ژوند به برخه دي او پتیره خځې او نجونې له اساسي حقوقو محروم دي باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنا نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه دی د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل لورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیواله شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم درامنست کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی شي ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پورسوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پورسوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایډ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسؤول وو؟ دوی اجرا کوونکي وو؟ دوی نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ چې دلته یو دغه نه وي اړیکه نشته. له بل اړخه که ورته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هېڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سروېګانو په اساس 80% تر 40 ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر 40 کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه به برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړي دي او په یو ډول په سرخلاص زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور د ننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د هغو شمېره نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دوی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطحه باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم ترې اخو او وایي چې دا کسان دې ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې زه فکر نه کوم چې د کوم منطقي تړه
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
همدارنګا برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلې دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځم په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې ته غاڼې ولیده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک غندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته یې لیږلې وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنا لیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی صرف مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو ل احتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یا دې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د تلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډلې کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډلې کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ټریویس هیټ، جش انګلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارټ، سټیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډلې کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. ل کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په 2023 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2023 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی وو خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ ښه جایزې ته نوماند. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. د سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیګ کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشت په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا ورته چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیګ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پېښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم دسته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماته ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه وهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي، او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالي ګټلې دي. د ورده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې د فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبله مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږیدلی وو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو اربیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان دغه اعلان شوی لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. فدایي صاحب، تقریبا ټولو برخو ته مو پکې پاملرنه شوې ده، او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان چې ماشاءالله ښه ډېره اخیستي دي، نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل، او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه او د اشمت الله شهیدی په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورې آلراونډرانه ماشاءالله، د عظمت الله عمرزی او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقی ده، او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سوی لوبډله کې، نو په ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن وده پکې، او بل په تیز بالنګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. په تیزو سه هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دی موجب زدران په ځای باندې دی علامه غزنفر اخیستل. نو په ټوله کې که چېرته تاسو تو ګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه سوزه ګورئ، که توپ هنه ګورئ، که توپ چونه ګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هره برخه کې سوزه ګورئ، ماشاءالله بالکل مناسب لوبډل اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوید الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای صدیق الله تل، علامه محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولای شي دا ځایونه سم ډک کړي؟
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او صدیق الله تل پرتله کړو، صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې مخته شو او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالۍ اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې پروزنې سیالۍ کې غته فرصت ورکړې شو سلیزه وکړله نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرې نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې تستی قدرت ځان لپاره را جایي انتخاب بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی نوین خو د یو ورځنۍ سیالۍ نه مخه کړې ده او دغه په ځای باندې نوي زدران راتګ ذکر کوم چې نوي زدران ښه ده پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټیمینا لري نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مشرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوي زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخښي چې هغه څه وړتیا وسته او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده تیرو لوب لړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده نو د دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزنفر اوسه سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب زدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د ویریشنز ریکور هم ډیر آسانه نه دي بیخي آسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور نو او بل بیٹنگ کې هم د علامه غزنفر نه دی هغه بیٹنگ پیاوړی ده یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږ دې درته وایي چې د سینې غزنفر نه سي کولای خو د غزنفر پر طلب یې مجیب زدران په برخه کې کولای ده نو که چیرته مجیب زدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخاب دی لږه به خامخا مجیب زدران خو څه فکر کوم چې دغه دې 100% فټ نو سي د لوجنه دا د سي غزنفر انتخاب سره ده
او ورسته پوښتنه دا ده چې اټکل مڅد په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومه ځایه پوري ویني
زه فکر کوم چې افغانستان سره به د چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي سویلي افریقا سره موږ مخکې لوب لړۍ کړې ده ماته مور کړې ده صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشن سره کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه تیریدلی شو انشاءالله دا آسټرالیا سره هم موږ کولای شو چې مثلا ښه لوبه وکړو او شاید ځینې وګټلی شو ځکه چې د آسټرالیا مایند سیټ دا راځي چې کله څوک چا څه لوبه ځینې ګټلې دي بېرته په اټیکنګ کرکټ کې اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سی سي فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره زر وسوځيږي نو تاسو یو موقع پر لاسه کړئ او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي د افغانستان غوندې لوبډله هغه ته خوشاله او افغانستان هغه ته ډېر زیات کرکټ کړی دی د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشنز سره مثلا ډېر برتیا لري نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایل لوبو پورې لاره پیدا کولی شي هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي خو ډېر امکان شته چې په دې موبایل لوبو پورې انشاءالله وتلی شي
احتیاط وجون کی او درد نہ کھلارا
مشک وچ کم سے زور رکھے او غزور نہ نشی وبکو
چارس نہ ورست اعصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشکی کی ارتباط دی محیط نہ قطع کی گی
احتیاط دا تنخورین ل پارا بوختیا پیدا کڑئی مطالعہ او ورزش وکڑئی او نو مہارتن او کسبن زکڑئی
د لوبولو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وپایته ورسیده په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال